السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پایله دې سات په خبرونو کو. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل له پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورټ نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلخوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د رواني وري میاشتې په پنځمه هم د تورخم لار د پاکستانی پوځیانو ترمن ل خپل منځي شخړې ورسته وتړل شو، خو ل درې ساعته ځن ورسته بیرته پرمستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ورسوي بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې د چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 28 تنه یاد کړی وو. د دې وزارت وایي ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 200 کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او هم درس 440 لمنځ تللی دی. ویان دغه راز زیاته کړي چې په دې پیښو کې په ټولو کې ایله 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمېن کابل سیمې وځپلې. په پکتیا ولایت کې یو غره دی خو یو په پیښه کې یو کورنۍ 15 غړي مړ شوی دی. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې پیښه د ولایت په وزې زدران ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې چارواکو ویلي دي چې د پیښې په قربانیانو کې د دې کورنۍ ماشومان هم شامل دي. په خبر کې د پیښې وخت نه دی ښودل شوی. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانه اونۍ کې د اسرائیل، اوکراین او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف هڅې پیل کړې دي. ښاغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به یې دا بسته د تصویب لپاره په جلا ډول رایې اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند دا اختلاف راکم کړي. د استازو جرګې د جمهوري پال مشر دا اقدام د دې لایحې چې له څه باندې 2 رئیس د محافظه کارو د مخالفت له کبله په جرګه کې بنده پاتې ده د تصویب لپاره د پام وړ پرمختګ بلل کېږي. د اوکراین پوځ وایي د روسیې 9 بې پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې وې ټولې ویشتلې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دا بې پیلوټ الوتکې د خرسون، میکلایف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسیا او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې. روسیه په تیرو څو اونیو کې اوکراین د انرژي پر تاسیساتو حملو ته زور ورکړی او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د جګړې په ډګر کې د تجهیزاتو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دی او له دې هیواد سره د امریکا د 1.5 میلیارد ډالرو مالی مرستې لایحه په کانګرس کې د جمهوري پالو وکیلانو د مخالفت له کبله بنده پاتې ده. د افغانستان د فوټ د بال فدراسیون لوري د اسیا ملتونو جام سیالیو لپاره د فوټسال ملي لوب ډلې نوم لړ په ډاګه شو. د فدراسیون د سیشن به پر خپل ټولنیزو پانو دغه 14 کسیزه لوبډله اعلان کړي. په اعلان شوی لوبډله کې د زینو نور کسانو تر څنګ د محمد جواد سفری، علی رضا جعفری، علی احمد موسنی، مهدی نوروزی نمونه هم شامل دی. فوتبال فدراسیون وای پاسا جام که به ایرانی مجید مرتضی ابرودی د فورسال ملی لوبډلې د مشر روزون کی دنده مخته وړي. ازادي رادیو اوري. د ننګرهار چارواکي وای پاکستان لپاره رئیس هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم له پولې واوړي چې ویزې نه لري. د بي ویزې ناروغان پر مخ د تورخم دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
کلینیک تقریبا 14 یا 15 مریضان به شي، 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو له حاله مو خبرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی. د خبرونې دوهم نیمه کې 15 دقیقې بحث مو هم پر اسرائیل د ایران د وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکیچ موضوع چې پر افغانستان به اغیز څوي څېړلې ده.
خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې تقریباً په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغیز لري.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو اربیا د بي ويزي افغان روغانو په وړاندې د تورخم دروازه موټړل. په تورخم کې د انګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست مسول ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه په رون دوشنبه مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان روغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره تګ راتګ اړتیا لري ویل ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. نور حالې د فیروز عزیزی په راپورټ کې.
پاکستان یو اربیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور مسول عرفات مهاجر د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروندو شنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
ایوا پلم او بل پم باندې تر هم پرچې درشه دروازه تړي کله د مسافر مخ باندې کړه د ترانزیت مخ باندې کړه د مریضان مخ باندې تیر مزګری هم د هغه مریضان مخ باندې دروازه وتړله یا بند کړل شي هغه ویزا پاسپورت لري. البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکړي چې کوم پاسپورت ویزا ولري. ایوا د کمیشن په ټوکن باندې کوم کې اورته اجازه ورکول کېده وس د کمیشن کوکن وینمنی او دی وای چی باید ارمریش چې پاکستان ته داخليږي او باید ویزا پاسپورت ولري.
بلخ د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندیښمنې دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره لستونز سره مخ شوې دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک لپاره کلینیک کې تقریبا 14 مریضان به شي 2-3 په کې د کینسر مریضان دي سخت دي. ابل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کې د وختو دوی څخه ویزه غواړي. دوزل تکلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته ده.
د سلطان پونم یو بل ناروغ لرونکي چې د مهال په تورخم کې دی وایي مسولین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څول د ورکړې رسخت چې لار شي منتب ټوکنې کې بیرته وندې کړي دي او وس یو څه منتظر دي نو کړي دي ټول او ویلې چې موږ ته کله خبر درکړې به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغستون زده حل لپاره څه تدابیر لري خو نو موري زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسولینو هم لژمنو سره سره په دې اړه لمک سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بنده کړي چې لامل یې دواړو خواو ته خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوی دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 50 او د ټپیانو 60 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې او 4,400 انتلف شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې سیلابونو ځپلي دي مرستې غوښتنه کوي. نور جزئیات دې سنکا کړ پر پورته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کوچنی اختر رهیتې د درنو ورختونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمیر شاوخوا 50 او د ټپیانو 16 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبان حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د وري په 20مه د افغانستان یو شمیر رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې 1000 جریبه کرنیزه ځمکه او نږدې 26 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او شاوخوا 400 وی هم تلف شوی دی. جانان سایق هم داشان ویلی په بادغیس، اورزگان، فرا، پکتیا، زابل، هلمند، کنر، کابل، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او یو شمیر نور ولایتونو کې د درنو ورختونو له امله یو زرو شپږ کورونه هم زیانمن شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورختونو او سیلابونو له امله ډیر زیان ورته اوښتی دی. د کنر ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره زمونږ د دروازه او د دیوالونو راغلي دي پردې نه کړې ده. زما دوه بچیان دي، نور واړه ورونه دي.
د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو بو نلونه خراب کړي دي، یو جماعت نړولې ده، د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خونه را تخریب کړه.
نوموړی د بیړنۍ مرستو غوښتونکی دی. د هلمند ولایت د کلا پوست سیمې اوسیدونکي نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه یو ویډیو لیږلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه او دا دکانونه دا ټول دا درې سوه څلور سوه جریب مځکه ده. د شیشه او خوا دا ټول اوبه خطاره رسولې ده او د مخلوق ګرد بج اخیستې چې خدای څه شي به وخورو. خو نو دغه غنم او دغه پلزو دې ته ناستو هغه دا د اوبو وخت.
د فاریاب ولایت پښتونکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي سید عبدالله ازادي راډیو ته وویل
ولسوالۍ پښتونکوټ
المار بادغیس او بلچراغ سیمې ته ډیر زیانونه اوښتي. ځمکې کښتونه ویجاړ شوي، مالونه اوبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوي.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه د مرستو غوښتونکي دي. د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې له 20000 ډیرو زیانمنو او بېوزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اورزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د اسرایل پاوز یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد د ایران برید به بې ځوابه پرې نږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرایل غوښتي چې له انتقامي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یوه ایراني چارواکي ویلي دي چې د اسرایل هر راز برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اسرایلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرایلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي. خو دا چې څنګه جزئیات ورنه کړل. ایران د شنبې په مخام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرایلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرایلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړي چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نشي. داسې مهال چې پر اسرائیل نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیل خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام بچوي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیل د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 3 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنگي کابینې غړي راو بلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیګا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکي اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 2 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیز بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دې هواد د سفارت پر یو اړوند ودانې د بمبارۍ په جواب کې چې اسرائیل ته منسوب بلل شوی تر سره کړ، خو وی ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیل سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران په لور وسلوالو نښتي هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوی جوړ شوی وسایل ننداري ته وړاندې شوی. په دې کې یو شمیر په زی او ملکی وسایل او د یو نوی کمپیوټري اپلیکیشن نمونه شامل دي. هغه چې خپل وسایل په دې نندارتون کې ننداري ته خپل شوی وای کې امکانات ورته برابر شي د ډیرو وسایلو د جوړولو او ولتیا یا ظرفیتونه شته. نور حالي د نجیب الله خیل پر پورت کې
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زدهکونکو او ځایي کارګرو په خپل امکانات او نوي جوړ شوی وسایل ننداري ته کې خپل په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بي پيلوټ الوتکه، یو هاموي فوزي ګاډي، یو موټر سایکل او د روغتیاي برخي یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاري او نجاري په څنګ کې شاوخوا 1.5 زر زدهکونکي او محصلان پر زده کړو وختي. د یاد انسټیټیوټ یو تن زدهکونکي همت الله مشال رادیو ته ویل
د ورسته له 15 میاشتو څخه ما چار کله د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغه ورسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسیدلو او فعلاً په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکو وایي کچيري دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم خو وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکو نوروایس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي. زه خپل داسې فکر کوم چې دا غمیدون کې ځنن ویلوډیو سوسی دا کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینه ان شاء الله په ځکه باندې گفتار جګیږي. زه خو په اوی میدان کې به ان شاء الله تیاراجیږي. دا غو درويغه نوی خو سې اقتصادي مشکل دی، زمينه نه مساعده.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانۍ او کمپلیکس لاره او جرمني به یوشمیر محصولانو ته په هغه هیواد کې دلواړو زده کړو لپاره بورسی ورکولي. اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کوم کې نو وختونه تر سره شوی دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی، یعنی د سیر وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خپل ځوانان لرو، خو د یوان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنې تاغه د انسټیټیوټ ده د سره همکاري وکړي، دغه تمرینونه او تورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 سمزګي دیسکال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکی ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهالو اړتیاو ځواب نشي ویلی. د انسټیټیوټ ته چې په خو د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکی کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په په افغانستان کې پسرلی په را رسیدو سره یو شمیر کارګران وای کارونه ساړه دي. دوی په وینا پسرلی په افغانستان کې ساختماني کارونه دي بیا پیل موسم دی، خو د دوی کاروبارونه هم پخوانی خوند لري. نور په دې رپورت کې
د پسرلی موسم په ټوله کې په افغانستان کې د ساختماني کارونو په ګډون د ډیری چارو د پیل وخت دی، خو یو شمیر کارګران وایي چې سره له دې چې د دې موسم له پیله شاوخوا یو میاشت تیریږي ساختماني کارونه ساړه دي، چې ورسره دوی هم ډیر اندېښمن دي. له دوی څخه ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې څو محدود ورځې کار کړی دی. د هرات ولایت اوسیدونکی وحید چې په دې وروستیو کې له ایران بیرته خپل هیواد ته راستون شوی وایي چې هلته کار کاوه، خو په افغانستان کې ساختماني کارونه ډېر کم شوي او دای نه دی توانېدلی چې څو ورځې په پرله پسې ډول کار وکړي. وحید ازادي راډیو ته وویل
مردم پریشان کاروبار کم،
خلک اندېښمن دي چې کاروبار کم دی، ساختماني چارې نشته، پخوا خو اوس کاروبار کم دی، خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. دوه درې میاشتې کېږي چې دلته یم، ښایي لا تو تر لسو ورځو پورې مې کار کړی وي.
غلام سخی بیا په کابل کې د ساختماني کارونو کارګر دی.
کار روزانه براتون وګایم خیلی وضعیت خراب است.
زه تاسو ته د ورځنی کار په اړه وایم چې وضعیت ډیر خراب دی. موږ دلته د سهار مانځه مهال راځو، موږ د کار لپاره راځو چې څوک مو کار ته یوسي. وضعیت خراب دی، هر څوک په دې فکر کې دی چې بهر ته لاړ شي. وروره دلته هیڅ کار نشته،
کاروبار نشته.
مخکې به د ژمي په موسم کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو بارانونو او سړې هوا له امله ودانیزې چارې کمې دي، خو د پسرلي په موسم کې به بیرته ښې شوې. د ساختماني شرکتونو یو شمېر خاوندان هم مني چې ساختماني چارې اوس تر ډېره په ټپه ولاړې دي. د یو ساختماني شرکت خاوند حاجي محمد متین احمد خیل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
بنان ټول د موږ مسلکي کاریګر او غیر مسلکي روزمزد کاریګر دا ټول بیکار دي او دوی ته کار نشته. دا کارګر د موږ مسلکی په بخش دی، او بورسولو په بخش دی، برق او قالب بندی او ریخت او نور مسطا او نور کارو کې موږ سره مصروف وو، خو موږ د اخیسته خپل گزارای کوله. په اوس کې ټول بیکار دي او د موږ شرکتو پیسې چې حساب تامینات ده او یا د مونږ ګرنټي ده، خو د مونږ خپلې پیسې دي. ګرچې اسلامي امارت په دې کې تصمیم نیولی ده چې شورای وزیران پاس کړی دا پیسې د دوی په اختیار کې ورکړي، ورته وروسته عملي کار نه ده سوی. نو که چېرته دغه پیسې د شرکتونو په اختیار کې ورکړي، انشاءالله شرکتونه به وتوانېږي چې په کار اخته شي او ځان سره هر شرکت سل یو نیم سل کسه مسلکي او روزمره کارګر په کار اخته کولی شي. السلام علیکم.
نوموړی د عاید اهم کوي چې د طالبانو له حکومت سره د یو شمېر شرکتونو د پانګې د بندېدو له امله د دغو شرکتونو کاروبار له ماتې سره مخ دی. هغه چې په ټکو یې د جمهوریت پر مهال دوی د تضمین په ډول دولت سره ایښی و. د نوموړي د دې ادعا او د کارګرانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په 2023 کال کې به د نړیوالې ټولنې بشري مرستو ته د افغانانو اړتیا زیاته شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په کندوز کې یو شمېر کب پلورونکي وایي د ریګي کبانو بازار ښتو دی. ویل کېږي ریګي کبان د آمو سیند په څنډو کې په شګو کې موندل کېږي چې بڼه یې هم د سیند کبانو ته ورته ده. دا چې ولې د دا ډول کبانو بازار تود شوی نور به په دې رپورټ کې واورئ.
په کندز کې یو شمیر کپلورون کې وای چې زیات شمیر خلک ریګي کبان خوري. د کپلورون کو په خبره ریګي کبان د سندونو کبانو په چیر دي او د پسرلی په موسم کې د امو سین په چونډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. بابروزی چې له و درس کلونو رئیس د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورونې دکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشه، برازو به کار میه.
ریګي کبان د جنسی کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسی کمزورتیا سره مخ وي، هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د آمو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا، یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري، اوان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
ماګا می دای بیسوی تخم زئی بشه یا ګم مرد زئی بشه د هیڅ چیزو
به خلک چې له جنسی کمزورتیا زوريږي، هغه له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټه لیدلی او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري، هغه زیات د ریګي کبانو پخته نه کوي.
یو بل کپلورون کې عبدالمالک کندزی وای د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
وایرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خیلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، ځوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري، ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوي خلنه تقولا چې ځان د یاد ولای د دویم ناهي وسیدونکو را پیژنې، د هم وای چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
ایجه ما اومدیم به خاطر مایی ریگی، مایی ریگی نبودن فعلا.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم، ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده، په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت ماهی کې است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرین زالیدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي، هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، عبدالمنان یوسف زید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بعد سلام وروره، دا زموږ سوال چې د کوم پیدامي وزارت څخه جوړ کړی او څه ډول د تا باندې کار پر پیل کړی ده؟ نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز را رسېدلی دی، دا هغه شي دي او منځله سر وتلی دي. دا ټول د ته اوبو او سیلابو دغه شان یولو زموږ مسؤول چارواکو کول سره پیدامي وزارت له دفاع وزارت څخه دا هیله ده چې هغه بیرته ورغی بیا جوړې کړي. او بل دلته به منځکه چې ډېره سخته ده لوی او بارانونه سوي دي، د منځکه خلک ډېر متجرر سوي دي. دا مو دې خواهش ده له بهرنۍ مشفاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي د خلکو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په څیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي. چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینی وکړي او ځینی وغوړي چې ولې د افغانانو استمنی سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو وادونو کې فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مو هم پر اسرائیل ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د روان کړکېچ موضوع چې پر افغانستان به اغیز سوي ځانګړې شوې ده. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شو، یو ځل بیا په مکرې د خبرونو لنډیسته. په نګرهار کې د طالبانو سیمه ایشاره کوي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بند کړی چې د هیواد ویزې نه لري. د نګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات او امر صدیق الله قریشی نن رسنیو ته وویل د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وروسته بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې. د طبي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، شپږ دېرش نور ټپیان کړي او وسو شپږ کورونه ویجاړ کړي دي. په پکتیا ولایت کې د یو غره د خوېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 غړي مړ شوي دي. د راپورونو له مخې په د وژل شوو کورنۍ په غړو کې ماشومان هم شامل دي. د اوکرين پوځ وایي د روسي نه بي پيلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې ټولې وشتري. د اوکرين هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې وایي چې دا بي پيلوټ الوتکې د خرسون، میکلایوف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسي او د نپرو پتروفسک سیمو په فضا کې لمنځه وړل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانونه کې د اسرائیل، اوکرين او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف هڅې پیل کړې. خغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې مخه به د بس د تصویب لپاره په جلا ډول رای اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنی پالیسۍ اړوند د اختلاف راکم شي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهدا صدر رادیو اونیز باس تموز فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او پګډون له دوت لسو ډیرو په فلټالو ته کو راکټونو برید وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوې سلنه بریدونه شند کړی دي. د اپریل اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلو ایران هم ویلیو چې د عملیات بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامی کې چې پروند د وزارت ویند عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼه په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې سهونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د دمشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت رشبه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات تر سره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نور هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپل هڅې ګړندۍ کړي. همبهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د يرغل پایله ګڼلې و. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت په اړه باندې چې پر اسرائیل کړې دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، د غډول د ریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړې دي په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې مشت افغان کډوال باندې بچاغي زکړی د بهام تم شو او په نړیوالو غیزو او خون باندې به هم لمل منوسره خبرې ترې ولرو. خبرونه کې سره په روسي کې بخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کې غوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایل په محمد یوسف امین ساسایدی د سې دوړ قدر منستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل تاسې سره وکړم دغه بریټ چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه څه ډول یو ځوابي بریټ و؟
لیره مننه نه تاسې ته او دوست ګراندو امباسډر ته سلامونه ونیکې وړاندې کوم. بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده او ځکه چې دا هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعارضات نه تنها چې نن پیل شوي دي دا د پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ پنځوسو کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ په جګړه کې نه یو خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ چې په تاریخ ته وګورو همدغه هیوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هیوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، د دوی هدف د دغه جګړو لپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمنځه، بیکاری زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نن زه شخصا په یاد یم نه ده پېښې.
مننه تازه ستاسو ته بیرته راګرځم خبرو ته مو بیا ادامه ورکم. د بل ملمه ته به هم ورشم جان با سپتا سیم ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. کته سره ته وای دغه کوم دریس شو د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایل په وړاندې باندې دریس دیول دی. دا په افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره غ سیاسي او نړیوال اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی دا.
ډیره مننه تاسو ته سلام او قدرمن ډګروال صاحب از ما دوست زازي صاحب ته ډیر زیات سلامونه. د سی او خبره ده چې هغه دلته چې په کابل کې حاکم ده، نه پېږم په کابل کې حاکم ده که په کندهار کې حاکم ده، د دوی مرکز چیرته دی. په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
شوی. بل قطعه کوم متاسیدونه کښې د افغانستان د خلکو نمائندګي نه کوي، خو اوس دغه سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوي همدا طالبان پرې حاکم دي، او په نړیوال کچه باندې کله چې دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې دا په دې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي.
دو موضوع گانی دی اغلیسیال، یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم ترې محروم دي. نو دې ترتیب دوی تر اوسه پورې کولای شي د خپل ځان استازیتوب وکړي د طالبانو. تا ورته امارات دوی وایي که هر څه ورته وایي دوی کولای شي فقط او فقط د خپل ځان استازیتوب وکړي، بل هیڅ نوه مسؤلیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نه لري. دوی لفاظیګانو کې خپل په دغه اعمالو کې اخته دي، په یو طریقتي سوء استفاده جویي، او دا خبرو کې ډېر هوښیار دي، هغه استادان هم لري، دې کې هېڅ شک نشته. خو بیا هم زه په دې تاکید کوم چې دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسي کې، لکه مخکې چې مې وویلې، زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدین و وروسته که جمهوریت و، دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی ده. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیوپولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. موږ غواړو چې تشنش په منطقه کې نه اوسي، موږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول تذکره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډیر شمیر افغان کډوالان د اوسوسیږي، او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی شو په درې استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ په حساب باندې نشي کولای. هلته حتی هغه کسان قانونی اسناد لري خو ایرانی نه اوسی نشي کولای ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي، او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میشتې تم شو، څومره اغېز کولای شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل شته دی. خو ما مخکې تاسو ته وویلی چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکیچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې، د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري، او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسله په لاس، د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت دي حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که هغه پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه، تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زازا صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره او زیاتره برخه ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران له خوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې، چې دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول، ښکېل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکېل شي، او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګورې، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمه هیوادونه سوء استفاده کړی دی، د مهاجر نه سوء استفاده شوې ده. د موږ غربت نه سوء استفاده شوې ده، او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې، یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي او ګیا کې سیاسي راډیو کې مشکلات وي. په دغه وخت کې په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې ځانبا صاحب وویل چې آی کاش په جهان کې په هیوادو کې د بشري حقوق نهنکړی، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدل نو بیا جګړه ولې کېدله. یعنی دا نغز د بشري قوانینو بشري اصولو دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو، په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي. نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي، چې دغه خپله رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي تر څو چې خپل مخالف د منځ شي. نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی. دغه اقتصاد هم باید چې دوی کېږي چې د خلکو نه باید ډوډۍ واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دي، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو دي حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران دا هسې یو ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول د دغه پنځه څلوېښتو کالو کې دوی څه کړي دي. یعنې موږ صحیح خو دا څه کوم میرانه نه دی کړی، یو سم امپراتور نه دی کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې کدي دې خوا ته روسان وښيي. یوازنی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالات د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپلو منافع
دپارهوبخې چې دلته یو پوښتنه را پیدا شوه. په سوشل میډیا کې د دغه برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې که ډیر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه. د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او هم داسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هېوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هېواد ووځي، یعنی خپل پر سر کېږي. بیا دغه هېوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه پنځوس هېوادونه اسلامي هېوادونه دي. ګرده دا اسلامي هېوادونه یعنې دا تروسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چاته مندي وي، څوک چاته مندي وي، څوک په کو حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک ترې زور واخلي. او هغېنا لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم ممتاز یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د موږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هېوادو د مساعدو مسایل، او هم د هېوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې دی. یعنې دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تنها افغانستان دپاره بشري ناورین دی، د ایران دپاره هم دی، د امریکا دپاره هم دی، د ټولو غربي یعنې ټول بشریت ته دغه ده. یعنې بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بی ثباتی خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې دا وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، کاغه راواوي کو نه راوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوي کال پنځوس کالو کې مو نه شو کولی د حالت انتظار وباسي. د څه شو خو د اندغو نړیوالو د سیمې هیوادو رقابتونه وو چې په موږ باندې تاثیر وکړو، او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمج وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي، یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري، د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر دا یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده، یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي، یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جانبا صاحب مخکې وویل چې هغه دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایه راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسې یو هغه وکړې پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بیا بې تفاوته ناست دي؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې دی، که په روسیه کې دی، که په اوکراین کې دی، که اندوس په ایران کې دی، که په اسرائیلو کې دی؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنی څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږم دوی، تباه کېږم دوی، وژل کېږم دوی؟ هېواد یعنی څه؟ خاوره یعنی څه؟ جغرافیه یعنی څه؟ کنه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي، او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسایل جواز نه دي چې د بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي چې شروع شوي دي. اوس په چا یې مني؟ په چا یې مني چې ته ووایې چې دا شروع کړي؟ هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، او نړیوال ټولنه هم له لمته کده ناستې خپل معاشات اخلي، خپل ساتي. نو بنان زه دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه زازای صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، له دغې حملې وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدی مخ کې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی، او د وژنې چې دي، او دا کم وایي بریدونه چې دوی کې دا دی ودرې وربندې وشي، یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا بریدو شو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکار چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی، او په میلیونونو کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بینالمللي ټولنه اغوا کړي. بینالمللي ټولنه اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کړي. اسرائیلي هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وښيي. اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي. هغه کوم کړکۍ چې دی لري ایران سره، هغه د خپل حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بیګناه انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي؟ ځکه چې دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشری مرستې ولیک دی.
دلته باید دوه شعرو ته اشاره وشي. په ډېرې خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي، او کاملا یې ټوله خواخوږي د
فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یو ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ، دوی کومه پریکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر پزای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان هستی پوهیږي چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنده کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو
دي. د دې هیوادونو یادونه مو وکړه، دوی یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي. خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونو میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خپل شتمنۍ لوټ کی. او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي، نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان پاسب سازي صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولای شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي؟ شاید اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات پرې لري، خو لري اوس حکومت یې څه کول پکار دي؟
ګورې، موږ خپله کورنۍ دنده، مکلفیتونه خپل ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې دي؟ ولې حاکمان مو مثال او ظالم او یا متوجی نه دي شي کنه د خپل ولسم ته نو د پوس علاقه کې باید موږ درس واخلو موږ دولارې لرو یو د بشر سره د ټول انسانیت موږ همغږي موږ د جګړې مطلق مخالف یو ځکه چې جګړه څنګه څلور کال کېږي چې موږ زور لیدلې ده
مننه زازای صاحب چې وخت ډیر کم دی زموږ د خبرونو وخت پای ته ورسېده په بخیر سره چې تاسو یې خبرې قطع کوم کور مو ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو مننه تر بل پروګرام خې چاري
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.